سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د سپین بولدک چمن په اړه دروازه لویزی پرته د خلکو پرته تګ راتک د محدودیت څخه لري کول په هدف د پښتون شخورنې غورزنګ په ملاتړ د زرګونو کسانو پر لاته دوام لري اعتراض کوونکو د چمن لوی لار بند کړی ده او اسلام آباد څخه یې خوا اړي چې خپل پریکړه بیرته واخلي د پاکستان د موقت حکومت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي د چهارشنبه په ورځ په چمن کې له معترضانو سره وکتل او غوښتنې وکړې چې پر لاته پای ته ورسوي خو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې دا اعتراض به تر هغې دوام وکړي چې د پاکستان حکومت خپله پریکړه بیرته نه وي اخیستي امریکای چارواکو د طالبانو له بند څخه د قلم لار ټولنې د مشرمتی ولاوی ساده خوشی کېدو حرکت لای کړی د افغانستان د خزون جنوب بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استاد رینا میری په خپل ایکس شبکلي کې وی سات شدن جنوب د تعلیم پلوی کوله باید هیڅ کله نه وینول شوی او دایې د خوشی کېدو لپاره د خوخي احساس کوي مرمن امیری د ټولو حقوقو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده شو د خپل حق د دفاع لپاره په حق نیول شوی دی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی تازه ټامس هم پر ایک شبکې په بیان کې د بیساده خوشکېدو هرکلی کړی او لیکلی دی چې د بشري حقوقو د ټولو فعالانو خوشکېدل غواړي متي الله بیساده طالبانو په بن کې د 215 ورځو تر تیرول وروسته پرون خوشی شو طالبانو نو موړی د حکومت پر ضد د خپل سر اقداماتو په تور باندې کړی وو خو د ویسا کورنۍ د تورونه رد کړی دی دا طالبان د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د شبو د عالی شورا د جوړیدو او د شورا د نمړې غونډې د جوړیدو خبر ورکوي بختر خبري شانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړي دی چې د شبو عالی شورا د طالبان د لوی مشر ملهیب الله خونزاده پامر د هیواد د شبو د لا بټاینې او معیاري کول په مخه جوړ شوې ده دا بختر د خبر لمخې په نمول شورا کې د اطلاعاتو او کلتور د لوړ زده کړو په هنې وزارتونو او د علومو د اکاډمۍ استازي او د هیواد یو میر لیکوال او ژبپوهان غړي توپ لري ملګری ملتونه وایي چې د اسرایلو د تیرو نږدې درې اونیو له بمبارۍ وروسته د غزې په ترنګ کې بې خنډه مرستو ته اړتیا ده د اکتوبر په اومه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ټلې تر برید وروسته د اسرایلو بمبارۍ او کلابندۍ د غزې په ترنګ کې یو بشري ناورین رامنځته کړی دی د فلسطین لپاره د کډوالو د ملګرو ملتونو لوی کمشنر پلیف الله زیرانی وایي د غزې لپاره د با مفهومه او بیخنډ مرستو جریان ته اړتیا ده پلیف په وینا هغه مرستې چې تر دې د مغزې د ستول شوې دي ډېرې لګې دي نو موړی زیاته کړې ده د دې لپاره چې د مرستو بهیر اغیزمن وي او اړ خلکو ته ورسیږي نو باید بشري اوربند ټینګ شي او د پاکستان وی محکمه د دولتي اسرارو د افشا کولو په قضيه کې د پخنی صدر اعظم عمران خان ضمانت رد کړ د خان مدافع وکیل نعیم پنجواتا نن پر یک شبکې ولیکل چې ستري محکمه د نوموړي د خوشی کېدو ضمانت او د دې قضيه د فسخ کولو غوښتنه رد کړه عمران خان تورندې چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان د پخنی سفیر له خوا استول شوی بهر مسات افشا کړی دی خغلی خان د تورونه رد کړی دی ویل دي د دې اسنادو منصبنګ مخکیر سنې او افشا کړی و عمران خان چې په 2022 کال کې د پارلمان له خوا سلب اعتماد رایه ترلاسه کړه په نتیجه کې له وکیل سره په لسکون نور قضیه کې هم تورن دی خبرونه مو اوریدل له وړاندې درته دا مطالب لرو اکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورې د لوړاندې په خبرونو کې برسر واورې چې په چمن سپین بولدکی دوړ خو ته یو شمیر اعتراض کوونکي راوتلې دي د پاکستان له حکومت غواړي چې پر دغه لارا د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لکارولو لاس پسر شي همدارنګه د هغو هندوان وضعیت په هم در سره شریک کړو چې دوس مال په افغانستان کې پاتې دی او زمکي غصب شوی دی
مونگ جلال آباد کے ہو کابل کے ہو قندار کے ہو تو لوگ ہے کہ مونگ والے انہوں نے اس میں کی دیو دے دے پار آباد یا تسلیم ہونے والی کہ غصب نہ ہو غاصبین نہ ہو دین خلاشی
ام درنگا پاگوندی پاکستان کی دعوان کڑوالو وسیعت تبہان تمش
ولا چم سیاسر و بغاری ولدی ام بیچارو بغاری ولدی ام سپینزور بغاری ولدی خو پکات را چې د خپل ځان غم وخوري پر برابر د مسکنانو یې راوي خوري یې ماړه.
دا چې له ګاونډي پاکستانه راستانه شوي کډوال افغانستان کې اوسمهال په څه وضعیت کې دي، د دې وضعیت هم د سر وروسته په خبرونه کې شریک وو. همدارنګه په فلسطین کې د اسرایل او حماس د جګړې وروستي جزئیات هم درکوو. نور مطالب هم شته، ملتیا غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه. دا چمن سپین بولدک ترمنځ د تک راتګ لپاره د پاکستان لوري د ویزې د شرط پر ضد په چمن خارګوټ کې د زرګونو سیمه ییزو اوسیدونکو اعتراضي پرلت نن په ومه ورځ هم روان دی. پرلت کوونکي وایي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. دوی غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پوله دي د تیره په څیره پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکرې د تک راتګ لپاره اجازه ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت له لوري د ویزې او پاسپورت د لرلو د پریکړې په وړاندې د خبرګونونو او اعتراضونو دوام. په چمن خارګوټي کې د زرګونو سیمه ییزو اوسیدونکو له لوري پیل شوې اعتراضي پرلت لا هم روان دی. د رواني اکتوبر میاشتې په 21مه د پیل شوې دی پرلت ګډون کوونکو د چمن لوی لار هم تړلې او وایي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. دوی غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پوله دی د تیر په څیر په پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پرلت یو سمبالونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي نورباچا نن اعتراض کوونکو ته په وینا کې وویل له خپلو غوښتنو نه پشا کیږي. دی ویل ک پر پوله د تګ را تګ لپاره ویزا او پاسپورت لازمی شي، نو په دې کار سره به په سیمه کې بیروزګاری زیاته شي. یو بل پرلت کوونکی مسعود اڅکزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستان حکومت دوی سره ظلم کوي.
نو ورځ په ورځ موږ ته کړی را تنګی موږ زیری د پاکستان حکومت موږ سره زیات ظلم زیات جبر کوي. موږ زنانی نه لکی په دوه دوه درې درې ګڼټو درولي د شناخته کارتو غشتنه ځینې کوي. نو موږ دا خبره هیڅ کله نه منو. دا ډیورین کرښه غیر رسمي کرښه ده، نه دا هیڅ په هیڅ وخت راکلای شي چې موږ پر پاسپورت کې.
د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزی د ازادي راډیو مشال اڅانګې ته ویلي و چې د چمن سپین بولدک پر پوله د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزو شرط دی. خو هغه ویلي و چې اعتراض کوونکو سره خبرې روانې دي او هیله لري چې یوې پایلې ته ورسیږي. نوموړي د تیر چهار شنبې په ورځ له پرلت کوونکو سره لیدلی او د پرلت د پایته رسیدو غوښتنه یې کړې وه. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د پریکړه غندلې او پر خپل ایکس شبکه ادعا کړې چې پاکستان د چمن سپین بولدک پر پوله د ویزې او پاسپورت د حتمی کولو په پریکړه غواړي له سیمه ییزو پښتنو او بلوڅو کار روزګار واخلي. د نېشنل ډیموکراتیک ګوند مرکزی مشر محسن داوړ له اعتراض کوونکو سره یووالی اعلان کړی او په خپل ایکس شبکې لیکلی چې پښتانه به د هغو پریکړو په وړاندې مقاومت وکړي چې زموږ ژوند او معیشت اغیزمنوي. په پاکستان کې سیاستوال او څېړونکي افراسیاب خټک په دې اړه پر خپل ایکس شبکې لیکلی دي د چمن اوسیدونکو یوازې د خپل ځان لپاره غږ نه دی پورته کړی، بلکې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د لکونو هغو پښتنو د حقونو لپاره خبره کوي چې کور کلی ځمکه جایداد جوماتونه او هدیرې سره شریکې دي. دوی په خپلو سیمو کې د تګ راتګ حق لري او دوی ته دا حق د ډیورن معاهدې ورکړی، خو اوس ترې حکومت دا حق اخلي. د پاکستان حکومت د دې اقدام په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان اکتوبر د میاشتې تر پایه په دې هیواد کې میشتو ټولو افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې په خپله خوښه له دې هیواده ووځي، کنه دوی به یې پر ضد عملیات پیل کړي. که څه هم د پاکستان دا پریکړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون متحده ایالاتونو د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او ملګرو ملتونو غندلې او غوښتنه یې کړې چې پاکستان دې په جبري ډول د کډوالو د ستنولو پلان ودروي، خو تر دې دمه پاکستان په دې برخه کې د خپلې پریکړې د بدلون په اړه څه نه دی ویلي.
پا په راپور کې مو واوریدل چې د بلوچستان په چمن کې یو شمیر کسان راټول شوي دي او دوی پرلت کړی دی او غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دی هغه پریکړه بیرته واخلي چې د چمن سپین بولدک پر لار د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزی درلودل لازمي کوي. او همدارنګه دوی غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومت دی د افغانانو جبري ستل هم ودروي. خو بل پلو له پاکستان څخه افغانستان ته کډوال شوي یا هغه راستانه شوي افغانان د مرسته او سرپناه غوښتنه کوي. د پاکستان څخه یو شمیر هغه افغان کډوال چې تازه افغانستان د افغانستان جنوبي ولایتونو ته کډه شوي دي شکایت کوي او وایي چې تر اوسه پورې د هیڅ یو ادارې له لوري د طالبان د حکومت په شمول ورسره چا مرسته نه ده کړې. تفصیل له سیمې په دې راپور کې وره.
ولا چم سیاسر و بغاری ولیدی هم بیچاره و بغاری ولیدی هم
محمد ظاهر تازه لچلور کال کډوالی ورسته د پاکستان څخه د افغانستان جنوبی ولایت هلمند ته کډه سوی. د چ پاکستانی پوزیانو په زور له پاکستان شړل یو هرڅه ورته لوټ کړي اوس په مرکز لشکرګا کې د خپل شلکسیزي کورنۍ سره ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
دا درې څلور میاشتې کېږي راغلی یو یان دې چار څه توجه مر دا دولت ته کړې ده دا مشرانو ته مو کړې ده کچیرې مرسته راځي. ولا چم سیاسر و بغارې ولیدی هم بیچاره و بغارې ولیدی هم سپینزور و بغارې ولیدی خو پکات راسی د خپل ځان غم وخوري پر برابر د مسکنانو یې راوي خوري ماړه.
پاکستانی چارواکو راتلونکي چهارشنبه د نومبر لومړۍ نیټه ناقانون افغان کډوالو ته د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ټاکلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر اساس د روانې میاشتې په جریان کې هم د پاکستان پوځ د سلګونو افغان کډوالو کورونه او هټۍ ورړنګې کړې دي. دغه راز تازه د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وزیر ویلي چې هیڅ یو افغان کډوال ته به تر 50,000 پاکستانی کالدارو او یا هم افغانۍ اضافه نغدي پیسې روپۍ نږدي چې له ځان سره یې ویسي. جان آغا امیر محمد او کریم الله درې نور هغه افغان کډوال دي چې تازه هلمند ته ستانه سوي دي. دوی هم ورته شکایت لري او غوښتنه کوي چې مرستې دې ورسره وسي.
د خدا پر قسم که ودا نه په میټ یا مصر چا کو ما کړی یا مست چا را کړی پر دغه و چې مزه کوم نه پر دل مست کرایه غواړي د میچ په زر یو سړی دی وایي چې موږ د داخل کو سره د ویر په کو ما کړی دی به چې موږ سره د پدار چې موږ سره د پرېسین
په یو ته لا چای پیدا سي موږ فرمان نشي دی وی په لې چای دی وی بوري قسم پخته ده که غرز وړل لرو موږ د کرایه د سړی د پخته کو جوړو باور دی کیږي کدي نه کیږي د کرایه د سړی د موږ نه جوړو اغه شلا ته په سپیره د ګولا جوړی په سپیره چې موږ پیدا کو خبر ورځ مو چې ګرات کو پنځه جوړی شپږ جوړی دا لښ جوړی ما پیدا کړی د خدای مال شل تنه یال په ما پسې دی پداش په مو چې ګرات یزر نه سم رسواله
موږ بس دا غواړو چې موږ کومک پوسی یو شی سره کومک سره وکي د وړي یو وړي پیسې یو شی چلو کومک موږ سره وکي چراغلی ولکم د کوم د لسی شی لتر وسل دی.
له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په کړکیچ کې طالبانو تازه د ستونزو د حل لپاره یو کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د پنځم به پورت په جاړه په یو خبر پانه کې ویلي چې دا کمیسون یو جیر شلوډ پړي غړي لري چې مشریه د رئیس الوزرا مرسیال ملا عبدالسلام حنیفی کوي. نوموړي په دې خبر پاڼه کې زیاته کړې ده چې دا کمیسون به له تازه افغان کډوالو سره د بیړنیو مرستو ترڅنګ په یو شمیر نورو برخو کې مرستې هم کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زه په هرات کې زلزله ځپل ته ورشو. په هرات ولایت کې له ویجړون کې زلزلې درې ونې ورسته او د ژمي په رارسېدو سره ګڼ شمېر کورنۍ له هم په خیمو کې د ژوند سختې شپې ورځې تېروي. د دوی وضعیت په دې راپور کې ورو.
هرات له زلزلې درې ونې ورسته له هم خیمې ولاړې او خلک خپلو کورونو ته د تګ لپاره زړه نه ښه کوي. دوی پرله پسې زلزلو او له زلزلو وروسته ټکانونو دومره ویرولي چې د ژمي سړو شپو ته هم نه ګوري. دوی وایي خلک بې وزله دي، مرستې او امکانات نشته او که وضعیت ته په وخت رسېدنه ونه شي په ټوکو یې بله فاجعه به رامنځته کړي. یوه زلزله ځپلې سوریه وای دوی د ورځې خپل کورونو کې وي او د شپې د زلزلې له ویرې بېرته خیمو ته ستنېږي او په یخه هوا کې یې سبا کوي.
شرایط بسیار خراب است اینجا، یعنی
شرایط ډیر خراب دي. هر دقیقه خلک په ویره کې دي، ان که یو موټر تیر شي او ټکان ورکوي دوی تښتي، فکر کوي زلزله شوي. که څه هم د زلزلې وروسته ټکانونه اوس هم دوام لري، هیڅ چا سره مرسته نه ده شوې. دلته شرایط همداسې دوام لري او ځمکه هیڅ قرار نه لري او موږ ټول په ویره کې یو چې څه به وشي.
ترس راست هستیم که بالاخره چی خواد شد.
د اکتوبر په اومه د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونی زلزلې او ورپسې د اکتوبر په 10 او 15 دوه نورو قوي زلزلو او ټکانونو د افغانستان په لویدیځ کې هرات او ګاونډي ولایتونه یې ولړزول، خو په هرات کې چې د زلزلې مرکز و ډېره ورانی رامنځته کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپورونو له مخې په دې زلزلو کې تر 1500 څخه زیات کورونه چې ډېری یې د هرات په انجیل او زندهجان ولسوالیو کې دي په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. یو بل زلزله ځپلی محمد تمیم سلطانی وایي هغه کورونه چې درزونه یې کړي ان پرته له زلزلې هم د ویجاړېدو احتمال شته. له همدې امله خلک نشي کولی بېرته خپل کورونو ته ولاړ شي. نوموړي د دولت لخوا د کورونو د سروې په هکله ازادي راډیو ته وویل.
د هرات خروالی په ځینو سیمو کې کورونه سروې کړي خو په ځینو سیمو کې نه دي کړي. یا دولت بودیجه نه لري او یا نشي کولای کورونه سروې کړي. 40% کورونه سروې شوي، هغه هم یوازې سروې شوي، کومه رسیدګي ورته نه ده شوې. او 80% نه دي سروې شوي او د ړنګېدو احتمال شته. له همدې امله نه کېږي چې ژوند پکې وشي.
یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي وایي د ژمي په رارسېدو سره هرات ولایت یوه بله فاجعه ګواښي. نوموړی زلزله ځپلو ته د بیړنیو مرستو د رسولو غوښتنه کوي.
ترس ما این است که فاجعه
زموږ ویره دا ده چې له زلزلې وروسته فاجعه د زلزلې له فاجعې ډېره لویه وي. یعنې ژمی را روان دی، هغه فقر چې په ټولنه کې موجود دی او هغه کورونه چې زیانمن شوي دي دا به ډېر ژر موږ د بشري ناورین په یو ګډوډ حالت کې راولي چې له بده مرغه د دې ناورین د مخنیوي لپاره به هیڅ ونشو کولی. مګر دا چې نړیواله ټولنه، اوسنی حکومت او مرستندویه او خیریه موسسې راشي او د دې ناورین د مخنیوي لپاره کار وکړي.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او زلزله ځپلو ته د رسېدو کمیسیون ویان احمدالله متقی د دې راپور تر خپرېدو زلزله ځپلو ته بیړنیو مرستو د اړتیا او دا چې د اغېزمنو شویو کورونو د سروې کار ولې پڅ روان دی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا هم د اکتوبر په 16 د هرات زلزله ځپلو ته د ثوابي بشري مرستو په اړه په خپل راپور کې ویلي وو د ژمي پر رسېدو او د تودوخې درجې له راټیټېدو سره د هرات ولایت زلزله ځپلې د کورونو او سرپناو د بیا رغونې لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یاد راپور کې زیاته کړې وه چې په دې زلزلو کې 1,45,000 خلک اغېزمن شوي، خو چا ویلي له دې ډلې څخه تر ټولو اغېزمن شویو 1,44,000 کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې لومړیتوب ورکوي. د یادونې ده چې د اکتوبر په 10 د افغانستان په لویدیځ کې په مرګونې زلزله کې شاوخوا 1,340 تنه مړه، 1,350 تنه ټپیان او په زرګونه نور بې ځایه شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. د اسرایلو پوځ وایي چې په غزه کې د پراخو ځمکني عملیاتو له پیلولو مخکې په دې څرنګه کې یو شمېر اهداف په نښه کړي دي. تفصیل له احمد تکن لورو.
اسرائیل په تیرو نږدې 3 اونیو کې د غزې پر ترنګ له هوایي حملو وروسته نن نیمه شپه په داسې حال کې چې جنگي جټ الوتکې او ډرونونه ورسره وو د غزې په مرکزی برخه کې یو شمېر اهداف په نښه کړل. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونه د غزې د اشغال لپاره پراخو عملیاتو ته تیاری نیسي. د اسرائیلو پوځ نن وویل په تیره یوه ورځ کې ځمکنیو دفاعي ځواکونو د جنگي جټ او بی پیلوټه الوتکو په مرسته د غزې په مرکز کې پر یو شمېر اهدافو برید وکړ. بیان زیاتوي چې اسرائیلي الوتکو او توپچی ځواک د حماس د تروریستي ډلې مرکزونه په شجاعیه او د غزې د ترنګې په نورو سیمو کې وویشتل. د اکتوبر په 10 د اسرائیلو پر قلمرو د حماس تر برید وروسته د اسرائیلو بمباریو او کلابندۍ د غزې په ترنګ کې یو لوی ناورین رامنځته کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې د اسرایلو د نږدې دریو اونیو له بمباریو وروسته د غزې په ترنګه کې بې خنډه مرستو ته اړتیا ده. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپ لازاریني پرون وویل چې د غزې لپاره د با مفهومه او بې خنډه مرستو جریان ته اړتیا شته. د لازاریني په وینا هغه مرستې چې تر اوسه غزې ته استول شوي په سین کې د څاڅکې په شان دي. هغه زیاته کړه د دې لپاره چې د مرستو بهیر اغیزمن وي او اړو خلکو ته ورسیږي نو باید بشري اوربند ټینګ شي. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ په دوام د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه په سوریا کې پر دو اهدافو د بمبارۍ امر ورکړ. دا اقدام پر امریکایي ځواکونو د تیرې اونۍ د حملو ځواب و. پنټاګون خبرداری ورکړی چې که د ایران نیابتي ځواکونه پر امریکایي اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړي نو متحد ایالات به نور اضافي تدابیر هم تر لاس لاندې ونیسي. تیره اونۍ په عراق او سوریا کې پر ډیره امریکایي ځواکونو څو حملې وشوې. د واشنگتن په باور دا حمله د ایران په لوی ډلو کړی دی. حماس، اسلامی جهاد او د لبنان حزب الله هغه ډلې دي چې تهران یې ملاتړ کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کابل کې د سکانو او هندوانو یو شمېر استازي وايي په بیلابیل ولایتونو کې د دوی ځمکې غصب شوې او ملکیتونه او جایدادونه یې ونخیستل شوې دي. د چولې تفصیلي په دې راپور کې اورو.
افغانستان کې د مذهبي لږکیو د ستونزو او اندېښنو په دوام د هندوانو او سیکانو یو شمېر استازي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی ملکیتونه غصب شوي دي. افغانستان کې د هندوانو او سیکانو د سرتاسري شورا مشر مجنید سنگ لامبا چې د خپلو ستونزو د حل په موخه پرون د طالبانو د ریاست الوزرا د دفتر له رئیس سره لیدلي، ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ملکیتونه او غصب شوي درمسلونه دي ورته بیرته ورکړي. هغه وایي
زمونږ جایدادونه، بعض زمونږ درمسالونه، بعض زمونږ اندوسوزان خلکو نیولې دي په ولایتونو کې، په رسوالیګانو کې، په مرکز کې. نو د هغې په وجه باندې مونږ غزي بعضې خپل موضوعګانې او بعضې مشکلاتونو په وجه باندې پرون مونږ د رئیس صاحب د الګزرا دفتر، رئیس صاحب د دفتر مقام سره مونږ ملاقات وکړو. ملاقات کې مو هغو سره دا خبره شریک کړې، هغه مونږ ته ډاډګرنه ورکړه، مونږ ته اطمینان ورکړو چې انشاءالله تاسو ستونزو ته به زر تزر رسیدګي وشي او تاسو مشکلاتونه به ډېر زر حل شي.
نوموړی وایي که د دوی د ستونزو حل ته رسېدنه وشي له افغانستانه وتلي افغان هندوان او سیکان به بېرته خپل هېواد ته راوګرځي. دغه شان کابل کې د هندوانو او سیکانو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون یو غړي نریندر سنگ خالسا بیا دا کوي چې د کابل ښاروالۍ هم له کلونو راهیسې د دوی ځمکې غصب کړي دي او نه یې ورکوي.
مونږ جلال آباد کې او کابل کې او قندهار کې او ټولو ځایو کې د مونږ اړوند ځمکې دي او د لپاره باید یو تصمیم ونیول شي چې دا غصب نه او غصبینو نه او دین خلاص شي. او زمن کې جایدادو خو تاسو ته بهتره معلوم ده چې څلوېښت کلونه غصب شوي دي. همدغه خپله ښاروالۍ سره د مونږ ځمکې دي غصب دي نه ورکې مونږ ته.
په دې اړه مو د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ له ویان نعمت الله بارکزي وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه شان دا چې افغانستان کې د هندوانو او سیکانو او په ټوله کې د مذهبي لږکیو ژوند څومره خوندي او د دوی د ملکیتونو د خوندیتوب او دا چې د تحصیل او زده کړو لپاره دوی ته څومره زمینه برابره ده، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو پرون د طالبانو تر واک لاندې د ارګ پر اکس پاڼه لیکل شوي چې تېره ورځ افغانستان کې د هندوانو او سیکانو یو شمېر استازو د ریاست الوزرا د دفتر له رئیس سره په لیدنه کې له هغوی د خپلو غصب شویو ځمکو او ملکیتونو د خلاصون غوښتنه کړې. د ارګ پر اکس پاڼه دغه شان لیکل شوي دي: د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع د هندوانو او سیکانو استازو ته ډاډ ورکړی چې د دوی ستونزې به له اړوند ادارو سره شریکې کړي چې ژر تر ژره حل شي. افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ رئیسې چې د 1401 کال د غبرګولي په 28 نېټه د کابل په کارتي پروان سیمه کې د سیکانو په ګوردواره برید وشو او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په وینا یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او و تنه نور ټپیان شول. له کابل او بیلابیلو ولایتونو سلګونه هندوانو او سیکان هند ته ولاړ. افغان هندوانو او سیکانو تر دې مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي وو چې د طالبانو په بیا ځلې واکمنۍ سره دوی د خوندیتوب احساس نه کوي، چې له امله یې تېر کال د دوی ځانګړي مذهبي مراسم هم کم رنگ و. خود طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دو مخ کې هم د تېر جمهوری نظام پر مهال د کابل په زاړه بازار کې د سیکانو پر بله ګوردواره د 2020 کال د مارچ پر 25 ډله ییزه حمله شوې وه چې پکې لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. دا چې افغانستان کې اوس مهال څومره هندوان او سیکان اوسیږي کره شمېر یې نه دی معلوم. خو د هندوانو او سیکانو د سرتاسري شورا مشر مجنیت سنگ لمبه نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د هندوانو او سیکانو شاوخوا دېرش کسه کابل کې پاتې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به هم د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کرکټ بریا ته تم شو چې له دغې بریا وروسته او د ابراهیم ځدران لخوا په پاکستان کې افغان کډوالو ته د مین آف د میچ مډال ډالۍ کول یو شمېر غوغاوې راپارولې دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د ننګرهار دوه تنو اوسیدونکو صادق الله او حماد ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې چې د کرکټ په نړۍ کې افغان لوبډله میدان ته راوتلې دا یې د ولسونو ارمانو چې د انګلستان او پاکستان په څیر قوي لوبډلو څخه سیالۍ وګټي.
افغانان ور بالکل ښه خوشحالي نه لري نو همدغه ړومبنۍ خوشحالي وه. د جنګ ځپلي ملت کړکدلي ملت همدغه خوشحالي وه او دا یو ارمان و چې موږ دغه لوی یو غښتلی ټیم پاکستان سره چې نړیوال کپ یې ګټلی دی او موږ د هغې نه یو لوبه وګټو په دې معنی موږ ټول افغانان خوشحاله یو. دا په دې معنا نه ده چې دا د پاکستان په میډیا راوخلي او د دښمنۍ په معنا یې کې.
عرفان پټان دغه ورځ نورو بهرنیو لوبغاړو په دې باندې خوښي څرګنده کړله د افغانانو ته یې مبارکي وویله. دغه مبارکۍ د بهرانیانو د پاکستان د سیاسینو د کرکټ مبصرینو او نورو عوامو یو ډول غبرګون راوپاروه. دوی ورته سیاسي بڼه ورکړله او نور اړخونه یې ورته ورکړل. زما په نظر باندې د دوی دا ډول انګیرنې ناسمې دي. دا هر چا خپل ذوق دی چې له کومې لوبډلې سره مینه لري نو د عرفان پټان یا د خوښي چې کومه ده دا د ده خپله مینه ده د خپل ذوق دی د افغان لوبغاړو سره د افغانستان د کرکټ سره.
د حماد او صادق الله په څیر ټول افغانان د زیاتو پاکستاني رسنیو لوبغاړو سیاسینو او د پاکستاني لوبډلې مینهوالو بې ځایه غوسو نیوکو او تورونو حیران کړي او دا کار له حقوقي پلوه ناسم بولي. د دوی په وینا چې د ابراهیم ځدران لخوا خپل ګټلې جایزه له پاکستانه په زور راوستونکو مظلوم افغانانو ته ډالۍ کول هغوی سره په سختو حالاتو کې غم شریکی او د لاسنیوي په معنا ده. نور الله
د پاکستان سره چې کوم میچونه زمونږ راغلي دي همدغه چینلونو والی سوشل میډیا والی دوی داسې خبرې کړي د افغان لوبغاړو په باره کې چې نه منلو دي. نو اوس چې افغانستان یو میچ وګاټه نو دوی له بې سخته غوسه وردلته چې کوم هندي عرفان پټان چې کوم افغانانو سره خپله مینه ښکاره کړې ده په دوی باندې هم دوی له بې سخته غوسه وردلته. نو افغانستان خلک چې کوم دي دا د سولې خلک دي ورورولۍ خلک دي دوی سره چې ښه وکړي ښه ورسره قدر سره کوي او چې بد وکړي نو بیا د سره بدم کويش.
دوی وایي کرکټ د ساتیرۍ مینې او محبت خورولو لوبه ده. پاکستاني او سیاسینو لوبغاړو او د کرکټ مینوالو چې د افغانستان خلاف کوم تبلیغات پیل کړي دا هیڅ ګټه نه لري او د دې پر ځای باید د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د ورورۍ مینې محبت او ښه ګاونډیتوب روحیه پیاوړې کړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسدالله څخه زما د بولدک ولسوالۍ د ویش د سایڅخ دغلته موږ مسافر یو ډیر مسافر دغلته بند فاته دي د پاکستان حکومت نه دا خواسره پریږدي نه دی خواسغه کډي او کوچونه تقریبا چې څلويش پنځوس موټر کیږي چې کډي پکښې بار دي دا خواسه چې پاکستان جواب ورکړی دی چې تاسو وځي نو فیلن پنځوس شپېته موټر یعنی پر موټر کې دوه کډي د سیاسرو زنانو کوچنیانو ماشومانو په ګډون دغلته بند ولاړ دي چې دا خواسه د افغانستان خاورې ته نه رافریږي او ډیر زیرول آزاد آزار کوي. زما خواهش دغه دی چې اړوند مسؤلین دغه زموږ غږ واوري او دغه کډي د دې سره په همغږۍ سره رافریږي او یو کومک وکړي. ډیره مننه.
سلام تاسو ته د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو ته. سینا بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړه ماشومان دغه یو کلن پنځه میاشتنی شپږ میاشتنی دو کلن دا ماشومانو باندې بیخي ډیر د سینا بغل او نیسي. بله خو بیا دوام نه ورکوي دوا ډاکتران نه پوهېږي ورباندې ډاکتران سم ډاکتر نشته ده د دوا د درې سوه دوا یې د اوه اته سوه ته ورسیږي دوا یې بل دوا قیمت دا اما دوام کې قیمت ده بیا دوا هم اصلي نه ده دوا بې کیفیته ده دوا کار نه ورکوي. داسې خلک ډېر مشکلات تر سره دي، دغه سردار سینه بغل سره ډېر مشکلات دي خلکو. خیر اوسې، مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوی مینیمای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ